اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري د 100 بجو په خبرونه کې موزه بشیر ګواخ یو زلبیا هر کله کوم په دې غړي کې به تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو. د ریپورتونو ترڅنګ به تاسو مطبوعاتي کتنې هم دراورو، یو نیمه مرکه هم د دې غړي برخه ده، او په اخر کې به تاسو ولیزه د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي اور. خو مخکې د دې هرڅ څخه خبرونه اور. افغان او پاکستانی چارواکي د تجارتی اړیکو او اقتصادي پرمختیايي پروژو په کولو سلا شوې دي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان او ترکمنستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږد ګیس پایپ لاین ټاپي پروژې کار به راتلونکي میاشت افتتاح شي، او د تر هغه وروسته چې د شام په پوله د ترکیې لخوا د روسي و جنگي الوتکه وغورځول شوه، د امریکي ولسمشر باراک اوباما د ترکیې د ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړې. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي په برخه کې د زینو تړونونو د لاسلیکولو وروسته په کابل کې خبرلاند وویل چې اسلام آباد ته سفر به ساري ګټې درلودي.
څنګه چې لوړاندې موږ ټیم ترتیبات نیولي وو، څه ډول چې موږ پایلو ته تمه کوله، موږ په دې خاطر له دې بحثونو څخه راځي یو. په هغو ځایونو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده وه، دوی ته مو قناعت ورکړ او یوې موافقې ته ورسېدو چې انشاءالله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي.
پرون د پاکستان د مالی خزانه وزیر سغدار ویلو چې دوی کوشش کوي چې د افغانستان سره تجارت زیات کړي، او غلطه د پاکستان لخوا پرمختیايي پروژې په ښه ډول او په تیز شکل پوره کړي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکي میاشت افتتاح شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر عطا جان ملاموف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 43مې ازادۍ د ورځې د لمانځلو په وخت اسلام آباد کې وی غونډه کې وویل چې د دې پروژې افتتاح به د دسمبر په 13 تاریخ وشي. دغه په خبره دا پروژه به د سیمې ټولو هیوادونو ته اقتصادي او تجارتي ګټې ولري. د پاکستان ولسمشر د عبدالباسط په نامه د هغه کس د مرګ سزا د ودرولو حکم کړی چې په پخو مازور دی. عبدالباسط د یو کس د وژلو په تور په 2009 کال کې قید شو. په 2010 کال کې ورته یو عدالت د پانسی سزا واوروله، خو د بشري حقوقو ادارې وایي چې د جیل د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته د هغه د مازورۍ له امله پانسی نشي ورکول کېدی. د چارواکو په خبره هغه په 2010 کال کې د توبرکلوز یا ټي بي د ناروغۍ له امله د پښو مازوري پیدا کړه. دا څلورم وار دی چې د عبدالباسط د مرګ په سزا باندې عمل درآمد ودرول کیږي. د پېښور ضلع انتظامی چارواکي وایي چې پرونې د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپی وهلي او د کډوالو لپاره هغه خوراکي مواد نیولی دي چې خرڅول کېدل. د ضلع انتظامی پرونې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پر جی ټي روډ یا له ځینو ګودامونو څخه د قبایلي سیمو بیکرشو خلکو لپاره د راشن 4000 کیلوګرامه خوراکي توکي نیولی دي، او 15 ګودامونو تر تړلو وروسته یې 3 کسان نیولي هم دي. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکایي کې د ترهګر بریدونو د پلانولو په تور د 40 کالو قید سزا ورولید. نهش کلن عابد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک یو فیډرل جج واوروله. په مارچ میاشت کې وفاقي عدالت نصیر تورن ک چې په امریکا، برتانیا او ډنمارک کې د بمی بریدونو تر سره کولو لپاره له القاعده ډلې سره کار کوي. نو موړه په 2010 کال کې په برتانیا کې ونیول شو. په 2014 کې امریکا ته ولیکل شو. پر هغه تور و چې د القاعده ډلې دغه برخې مشري کوله چې په مانچستر کې پر یو پلورنځي یا شاپینګ مال د نیویارک د میټرو او د کوپنهاګن په یوې ورځپاڼې د بریدونو پلان او چل جوړ کړی و. په هغه ثبوتونو کې چې نصیر د دغه ناکامو هڅو سره تړي، هغه لیکونه هم شامل دي چې په 2011 کال کې پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې د امریکي کمانډو ځواکونو ته په لاس ورغلی و. تمه دا چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر نن په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو د ادارې یا ایم ایس ایف پر یو روغتون د هوایي برید په اړه د خپلو کړو تحقیقاتو نتیجې اعلان کړي. دغه څېړنې د امریکې د پوځ لخوا وروسته له هغې پیل شو چې څه موده وړاندې په کندوز ښار د طالبانو د کنټرول په مهال د بیپولو ډاکټرانو په هسپتال هوایي برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. ځینې رپورټونو کې راغلي چې طالبانو له دغه روغتون څخه د سپر په توګه کار اخیستی و. د امریکې ولسمشر باراک اوباما د دې پیښې له کبله له ایم ایس ایف ادارې څخه بخښنه هم غوښتې ده. افغان چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې هغه 15 کسان طالبانو نیولی دي چې هلیکپټر یې غورځېدلی و. په فاریاب کې د افغان پوځ یو ویند رضایی پرون ازادي راډیو ته ویلي چې دا هلیکپټر پرون پښتونکوټ ولسوالۍ ته بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لاسته ورغلی. طالبانو منلی چې 15 کسان د دوی سره دي. د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټلیفون خبرې کړي دي او د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه. د وایټ هاوس یا سپینی ماڼۍ په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو په خبرو کې د هغه کارونو په کول زور راوړل چې د ورته پیښو مخنیوی کول یقیني کوي. روس وایي چې دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو خلاف ورزي نه وکړي او په شام کې وشتل شوې ده. د ناټو مشر هم د ترکیې او روس ترمنځ خبرو او رامۍ غوښتنه کړې. د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او خبرونو مو واردل په دې غړي کې بعد نور ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي همکاري او روسي غونډې د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره لاسته راوړنې درلودې.
د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینت بزنس کونسل په هغې موافقه وشوه چې په اولې روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
د پاکستان په سینټ کې سینیټر داود خان اچکزی وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هغوی هغه خبرې نه اوري چې دوی یې د چین او پاکستان د اقتصادي راهدارۍ په اړه لري.
دغه خالي در وزیر اعظم پر ځان د توانګ دي او هغه چې دی هغه په پنجاب پر دی او نور صوبو ته دی اړ نه دی.
پاکستانی چارواکو یو ور بیا د افغان حکومت او طالبان ترمن د سولې په خبرو کولو زور راوړی دی. خند پکې څه دی؟
خبرې ترې په کې دې شي چې څه وخت واخلي لیکن شروع کیږي به خامخا. البته یو خند پکې دی او هغه دا ده چې څو دزبندي دی وشي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسې. اوریدونکو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس تاسو ته نشر کی. افغان چارواکي وایي چې د پاکستاني چارواکو سره د تجارت مواصلاتو یا مخابراتو انرژي او پرختی پروژو په اړه ګټورې خبرې کړې دي او په افغانستان کې د پاکستان په مرسته جوړیدونکي هغه کارونو په تیزولو یې هم خبره کړې ده چې د پرختی پروژو په مت کې راځي. زمو همکار رحمت الله افغان له کابل دا رپورت لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستون شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شویو مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړې ته رسیدلی دي. یاد پلاوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیاته کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه.
امو رقمه کې تیم ما قبلا ترتیبات گرفته
څنګه چې لوړاندې سموک تیم ترتیبات نیولی وو څه ډول چې موږ فایل ته تمه کوله موږ په دې خاطر لدی بحثونو څخه راځي یو په هغو ځایونو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده وه دوی ته مو قناعت ورکړل او یوې موافقې ته ورسېدو چې انشاءالله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسؤلینو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو له مخې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ، ترانزیت، تخنیکي مرستو، سړکونو، د اوسپنې پټلۍ، انرژۍ او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول له نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي. د سې شنبې د ورځې په غونډه کې د مالیې له وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواري او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومي هم ګډون درلود. مزمل شینواري وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغو ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي. هغه وویل په یاده غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې.
احمد د افغانستان دا تقاضا وکړه چې د اپټا تړون موږ نه تمدید او مستقیم تر څو پورې چې بیا مذاکرات ونه کړو، نو په دې اساس باندې فیصله دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله موږ د افریقا مجلس لرو په هغې کې به د اپټا موضوع بیا ترسره څیړو او بیا به مذاکرات شروع کړو. د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینټ بزنس کونسل په هغې موافقه وشوه چې په اولې روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
ښاغلي شینواري زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي توافقنامې غوښتنه هم وکړه، خو د هغه په وینا ټینګار په دې وشو چې په لومړي سر کې باید په دې توافق وشي چې د افغان سوداګرو مالونه د هند تر واګه بندره پورې پرېښودل سي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم در شبیردی مکمل ختم
هست افغان هم سوالی بیشک چه
هست زینا دیر سخت روانی تیره یا هر چه کنیش
هست دوست مکنن مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د عبدالباسط په نامه د هغه معذور کس د مرګ سزا د دوو میاشتو دپاره ځنډولې ده چې په 2010 کال راهیسې په جیل کې دی او په هغه د یو کس د قتل تور دی. دا څلورم ځل دی چې د هغه دا سزا ودرول کیږي او د دې وجه دا ده چې د بشر حقونو ادارې وایي چې هغه په پښو معذوره دی، نو د موجوده قوانینو له مخې هغه ته باید سزا د مرګ دا سزا عملي نه شي. رابع اکرم خان په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان صدر ممنون حسین د یو معذوره قیدی عبدالباسط په پانسې دوه میاشتو لپاره عمل درآمد ودرولی دی او د عبدالباسط د جسمانی حالت په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. تېره شپه د پرزیډنټ هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې صدر ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. واضح دوي سمو د مخکې په کید کې په مجرم عبدالباسط د فالج حمله شوې وه او د نوموړي د بدن یوه برخه هم مفلوجه شوې وه. صدر ممنون حسین دا هم ویلي دي چې د بشري حقونو بالادستي به په هر صورت کې برقراره ساتل کیږي. د صدر حسین حکم راتلو نه مخکې د مجرم عبدالباسط په پانسۍ عمل درآمد ودرولو درخواست لاهور های کورټ رد کړی وو. بلخوا د بشري حقونو تنظیمونو هم د پاکستان اعلی چارواکو نه د نوموړي په پانسۍ عمل درآمد د ودرولو اپیل کړی وو. امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې ویلي وو چې د عبدالباسط د پانسۍ مخالفت کوي. امنیسټي انټرنیشنل دا هم ویلي وو چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي بدترین ملک جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د بشري حقونو تنظیم ایچ آر سی پی هم د دې مخالفت کړی وو او په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط هم لیږلی. په خط کې ویلی شوی وو چې په تیرو څو میاشتو کې په درېیم ځل د عبدالباسط د مرګ وارنټ راتلل د تشویش وړ خبره ده. په دې خط کې دا هم ویلی شوی وو چې داسې یو طریقې کار نشته چې د ملکي او نړیوال قوانینو په دایره کې یو معذور تن ته پانسۍ ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسۍ د عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. له رابعې اکرم خان څخه مو رپورټ واورېده. اوس هم تاسو ته یوه مرکه دروړو. د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټې مشر داود اڅکزی وایي مرکزی حکومت پوره کوشش کوي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره اقتصادي لاره د پښتنو سیمو پر ځای په پنجاب تیره کړي. داود اڅکزی دا هم ویلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم نو شریف د دوی خبرې نه اوري. زموږ همکار بوریوال ککړه سره مرکه کړې ده او په سر کې تیم دغه پوښتنه کړې ده چې وزیر اعظم ولې د دوی خبرې نه اوري.
دا ډیره اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا گوادر ته دغه لار چې کوم درې لارې دی جوړې پاغه کې درګردو کمه فاصله چې دغه په دې لار کې ده. اول خې دغه نه منل چې دا فاصله کمه نه ده. دا باندې یو دوه کال تیر شو. بیا نواز شریف د حکومت اړخه د ګردو پارټیان یو کانفرنس راوغوښتې. په هغه کانفرنس کې د واضح دا اعلان وکړي چې دغه کوم روټ چې موږ شووي پر دا باندې دی راځي سو چې بالکل دغه روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي ویسټرن روټ چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په دارداری چې دی ترجیبو و دغه لار ته ورکول کیږي. د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی و. داغه ته دا دی وسته تقریبا شپږ و میاشتې پر کیږي. پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبر ورته کړې چې ولا ما پښتنه دی وکړه د کمیټې د سیکسي سره چې څه دا کوم نو شریف چې پر کوم لار واده کړی دی چې اوله ترجیبو و دغه لار ته ورکو په هغه کې یو عملي د یو انچ کار راوښی چې په دا لار کې شوی دی.
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکوي کنه تاسو وویل چې دوی بهانې کوي؟
دا میټینګ کې زموږ پښتنم دا غي چې ماته یو کار راښکاره خالي د خبرو دره ده نه چې دا اوس دا به اوس دا موږ هلته خبره کړې ده دا موږ د چاینا سره کړې ده دا موږ د وزیر اعظم سره کړې ده. موږ ورته دغه رقم یو عملي اقدامات کوم چې درته ویلي چې تا د ملتانو د سکر موټروې ته یو سل لس عرب روپۍ کښېښولې. یا یو دوه هفته مخکې دی د سیالکوټ رو د لودرا انډستریل زون اعلان وکړي دغه رقم په دغه مغربي روډ باندې تا د چیش اعلان کړی دی. یو اعلان خو کې یو شی خلک تشکاره ک ریلوی لاین پښتنم یو کله مال ریلوی لاین چیرې جوړیږي او دې هغه خو زموږ سره کار تعلق نه لري. موږ بالکل په پوهیږو صرف دا نه وایي چې نه جوړو په ملنه جوړی نه بس په خبرو کې خلک اچولي دي خبرو در هدا پر خلک په دې انګلیش کړي دي او خپل کار یې الته پر ایسترن روټ باندې شروع کړی.
دغه د مغربي لار چې د پښتنو بلوڅ سیمې تیریږي دا جوړوي نه کلمړی یا د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي.
دا خالد د لار نه د ماته تول انډستریل زونز چې دی په انډستریل زونز کې یو نوی شهرونه به آبادیږي. نو غا سړک بیا سبا د دویم جوړ هم کې نکه پر دې روډ باندې چې ما در ټول چمال پر سیال کوډ پر لودرا باندې انډستریل زونز جوړ شو نو بیا چاینا پر د موږ پر مل خوشا او خوانه راګرځي. هغه خو چې کوم لار یو واره جوړ کړل پر هغه لارې کاروبار او تجارت شروع کی په هغه لار کې ښارونه وو کارخانه جوړې شولې. دا کارخانه خو بیا د دې ځای سره نقصل کیږي چې بیا به دې هلته په پښتني سیمه کې په بلوچ سیمه کې دا کارخانه یې هلته بیږي.
ستاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک کې اوسېږي د لار لنډه هم ده ستاسو خدشات هم دي احتجاج هم کوي بیا هم دوی داسې نه کوي؟
د دې سوچ هغه ملکی سوچ نه دی. د یو لیډر سوچ نه دی. د خالد دروازه رازمی پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه دی په پنجاب پر دی و نور صبح ته دی اړ نه دی. په پنجاب کې دی دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوی. نو د دې سمڅ اندازا وا خو دا هغه دی چې موږ ضرورت نه لري.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو ورې د پېښور د تاکال اوسیدونکو وایي چې د غلطه د ډینګي ناروغي له وجې څلور کسان مړ شوي. د دې خبره بار بار یې د متعلقه چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې خو هغوی ورته څه غوږ نه دی نیولې او نه یې هم د دوی مشکلات حل کړي. زلاند یوسفزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د تاکال یونین کونسل اوسیدونکي ارباب طاهر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی په کلي کې د ډینګي ماشي وبا خوره شوې ده چې تر اوسه څلور کسان مړه شوي او په لسګونو ناروغان دي. خو حکومت په دغه سیمه کې نه د ډینګي ماشي د ختمون سپرې کړي او نه هم په هسپتالونو کې د درملنې اسانتیاوي شتون لري.
چې هسپتال ته مریض لاړ شي نو ډاکټرانو ورته وایي چې یاره د ته په پوزا خلاوینه نه راغله دی هغه سټیج ته نه رسیدلې نو تاسو له آزادې کور ته بوزي مطلب ادارې چې کله په دوه باندې د بلیډینګ شروع شون دې سپیټال ته راولې چې هغه اخرنی سټیج کې وي.
لشکلن ماشوم ایمل خان چې د کورنۍ په وینا یې د ډینګي ناروغي له وجې د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه له دې وجې مړ شو چې دوه ورځې پر لپسې په هسپتال کې ستړی شو خو یو ډاکټر ورته هم د درملنې لپاره ورنږدې نه شو.
د ماسپخین د دریو بجو نه والا د شپې اتو بجو پورې دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاته ده په فرش باندې الته ناست واپس مې 8 بجې د کور ته راوست. د شپې په سحر بیا لاړم د هفتی ورځ ضیا احمد صاحب ایډمیټ کو او ما ته درې ټیسټونه ولیکل چې زه 9 بجې ایډمیټ شوم. د هفتې په ورځ د شپې تر 9 بجې دا درې ټیسټونه ونه شو او د سحر د 9 بجو نه والا د شپې تر 9 بجو پورې چرته ډاکټر د دکتور لرانو او مکه ورځ وفات شو د شپې.
د صحت محکمې لخوا د وړاندې شوی رپورت تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټرانو د ایمل خان هر ممکنه درملنه کړې ده او یاد ماشوم د ډینګی نه بلکې د سبلې ناروغۍ له وجې مړلې چې د تحقیق لپاره یې کمیټي ټاکلې شوې ده. لتهکال سیمې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل وایي چې په هسپتالونو کې د ډینګی ناروغانو ته د درملنې هر ډول اسانتیا ورکول کیږي او په سیمه کې د ډینګی ماشی ضد سپرې هم شوې ده.
جی هغه خپل دغه ویټنس یې خپل ما به افتتاح کړی د دوه درې مشینونه هغه مونږ یو کوڅه کې او دغه چو ګرځول کنه جی. خو د دې سپرې علاج نشته کنه دی جی. هغه نور مطلب صفایان او دا چرته چو بډنډي او د ټیر کې وبي یا نور داسې زینو کې سټاپ وبي او هغه شینا نو هغه اویرنس پکار دی هغه کې لکه مونږ علاقې خلکو ته وایو دغه ته وایو چې دا تاسو دغه کې کنه.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران پېښور ضلع کې صرف یو کس د ډینګي ناروغۍ له وجې مړ شوی دی او د ښار هسپتالونو ته له 200 زیات د ډینګي ناروغان راوړل شوي دي چې پکې د زیاترو درملنه سرته رسیدلې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو اور د امریکې د مالی وزارت لخوا په جاری شوی یو ریپورت کې ویل شوی چې په پاکستان او افغانستان کې ناڅرګند عناصر د ترهګرۍ لپاره مالی مرستې راغونډي. له وسلو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په امریکایي ریپورت کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه یا نیټورک په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمانه فعالیتونو په ګډون د مختلفو نورو سرچینو په ذریعه فنډ یا پیسې راټولې. ډان ورسپانې په دې اړه لیکنه کړې ده او مهم ټکی یا نساج مل درته وایي.
ډان ورسپانې لیکي د امریکا د مالی وزارت د رپورټ تر مخه په پاکستان او افغانستان کې ناڅرګند عناصر د ترهګرې د مالی مرستو لوی سرچینې دي. د برتانوي حکومت لخوا په جاري شوي یو رپورټ کې هم دا یاده شوې وه چې په دې وروستیو کې په شام کې ځینو فعالو وسلوالو ډلو ته د افغانستان او پاکستان لخوا فنډز د مالی مرستو په توګه ورکړل شوي دي. ډان لیکي د امریکا د امنیتي چارواکو د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ تیر اونۍ په سپینې ماڼۍ کې هم د خبرو مهم او موضوع ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکول وو. د وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په رپورټ کې ویل شوي دي چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرم فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډز راغونډوي. په دغو مجرم فعالیتونو کې سمګلینګ، بتاخوري او د تاوان اخیستو لپاره تختبنی شامل دي. په دې امریکایي رپورټ کې ویل شوي دي چې لشکري طیبه ډله زیاتره فنډز په پاکستان کې دننه ترلاسه کوي. دوی دغه مالی مرستې د خپلې خیر ښېګڼې ادارو یعنی جماعت الدعوا او فلاحي انسانیت تنظیم په ذریعه هم راغونډوي. په یاد رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې لشکري طیبه ته د روژې په میاشت کې د شخصي خیرخېګړو ډلو لخوا هم مالی مرستې ترلاسه کیږي او بیا د لوی اختر په موقع د سارو د سرمنو پیسې هم دوی ته ورکړل کیږي. د امریکا د مالی وزارت د رپورت تر مخه د 2015 کال په مئی میاشت کې د امریکا د نیویورک په ټایمز سلور لاره کې د برید هڅه کوونکي فیصل شهزاد ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا 3,900 ډالر ترلاسه شوي وي. فیصل شهزاد ته دا پیسې د 2015 کال په فروری میاشت کې ورکړل شوي وي او هغه دا پیسې په میساچوسټس ریاست کې د آفتاب علی خان په نامه د یو تن په ګیس سټیشن کې اغستی وي. آفتاب علی خان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو کاروبار کو. له دې پس بیا شپه ګونې وروسته فیصل شهزاد ته نورې 2,000 ډالره ترلاسه شوې چې د پاکستان یو تاجر محمد یونس ورته لیږلې وي. د رپورټ له مخې محمد یونس به په غیر قانوني توګه پیسې لیږلې.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو همدا اوس اورېدلی شئ. د پاکستان په مرسته افغان حکومت او طالبان ترمن د خبرو اترو لړۍ د بیا پیل په اړه هلې ځلې ګړندې شوې دي. اسلام آباد پوره کوشش کوي چې د سولې عمل پیل شي، خو کابل بیا وایي تر هغې به مذاکرات نتیجه ورنه کړي تر څو چې پاکستان په خپله خاوره هغه وسلوال ونه ځپي چې په افغانستان کې ترهګر بریدونه کوي. نو په داسې حالاتو کې آیا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو څه امکانات شته؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه وخت ودرېدې کله چې د جولای په میاشت کې د ملا عمر د مړینې خبر خپور شو، خو پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې کوششونه شروع کړي چې افغان حکومت مذاکراتو ته سلا کړي، خو کابل بیا تر پیل له مخه دا ضمانت غواړي باید اسلام آباد په افغانستان کې د بریدونو لاملونو پر ضد کاروایی وکړي. دغو خنډونو او هڅو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کېږي چې آیا د سولې عمل به څه راتلونکی ولري او کنه. په کابل پوهنتون کې د سیاست او حقوقو د څانګې استاد نصر الله سانکزی ډیر خوشبینه نه دی.
هغه شرط چې د افغانستان دولت وړاندې کړي او هغه دا دی چې وایي چې هغه کسان چې په تورستي پیښو او عملو کې لاس لري هغه د پاکستان د افغانستان دولت ته وسپاري. یو پاکستان زه فکر نه کوم چې دا کار په لومړي ګام کې وکړي. په دې توګه زه د کابل او اسلام آباد په منځ کې د سولې د خبرو ډیر لوی واټن او لوی واټن وینم. دغه اقدامات چې پاکستان کوي یوازې د واشنگټن د خوشحالولو او خوښۍ لپاره کوي او بس.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د دې هیواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف څو ورځې مخکې د واشنگټن په 15 ورځني سفر کې له امریکایي چارواکو سره د افغان سولې عمل د بیا پیل په اړه خبرې کړې چې د واشنگټن پوسټ او اکونومیک ټایمز په وینا د بیا پیل په اړه دواړو غاړو هوکړه کړې ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر سید نذیر وایي واشنگټن کولای شي د خپل نفوذ په کارولو سره افغان حکومت د خبرو میز ته راولي.
امریکی د وزیر اعظم صاحب چې کومه دوره شوې ده د دینه په اسرائیل شریف صاحب چې کومه دوره کړې نو تقریبا چې مرکزی نقطه پکې د افغانستان د امن وا او ضروري خبره ده چې د افغان حکومت هم د امریکای د اثر بلاندې دي هغه ته هم دغه خبره او دغه فشار پر راغلی وي. نو زه دا ګڼم چې خبره ترې کېدای شي چې څه وخت واخلي لیکن شروع کیږي به خامخا. البته یو خنډ پکې دی او هغه دا ده چې آیا که چېرې دوی دا خبره وټاکله څو ډزبندي دي وشي نو بیا به د ګیم سپایلرز هغوی دپاره به دا خبره مشکله شي چېره بیا دا مذاکرات و عمل ډیریل کی.
خو په کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت اعظمي د مذاکراتو بیا پیل کې یو شمېر ستونزې په ګوته کوي. البته وایي که طالبان خود مختار سي نو ممکن ده خبرې وشي.
ستونزمنه په دې ده چې طالبان په اولو کې اوس په خپلو کې دوی سره ویشل شوي دي. بل ستونزه دا ده چې خود د پاکستان دولت ځینې غړي غواړي چې سوله وسي ځینې نه غواړي. په افغانستان کې هم د سولې لپاره ځینې ستونزې شته په داخل کې. امکان دا ده چې افغان طالبان د پاکستان راووزي، خود مختاري واخلي، نوی کور نوی ځای په افغانستان کې پیدا کړي نو دوی چې کله هغه خپل غوښتنې د افغان دولت سره مطرح کوي هغه طبعا د هغو غوښتنو سره ډېر زیات فرق لري کوم چې پاکستان د طالبان پر خوله باندې یاداوري کیږي. هغه ته افغان دولت ډېر حاضر نه دی چې هغه غوښتنې چې کوم پاکستان د افغان طالبانو پر خوله کوي هغه ومني.
که څه هم د خبرو اترو راتلونکی ناڅرګنده دی خو په عین حال کې افغان طالبانو عباس ستانکزی د قطر دفتر مشر ټاکلی دی. د خبرو اترو پیلولو په برخه کې ځینې کارپوهان دې ګام ته د یو مهم سمبولیک پرمختګ په سترګه ګوري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیګنا ځمنو کتابو ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو ووري لسنی می بجې شو راځي د خبرونو لنډیز ووري.
Thank you.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي برخه کې د ځینو تړونونو د ترلاسلیک کولو وروسته په کابل کې وویل چې اسلام آباد ته سفر بې سارې ګټې درلودې. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1115 کیلومتره اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح شي. د پېښور ضلعي انتظامي چارواکي وایي چې پرون د ښار سره نږدې 15 ګودامونه له دې وجې بند کړي دي چې د کډوالو لپاره خوراکي مواد پکې وو چې خرڅول کېدل یې منع دي خو دوی خرڅول. د چارواکو په خبره درې کسان نیول شوي هم دي. یو امریکایي عدالت یو پاکستاني وګړي ته په یورپ او امریکې کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کالو قید سزا اورولې ده. تمه ده چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر نن په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو د ادارې MSF پر یو روغتون د هوایي برید چې 10 کسان پکې وژل شوي وو په اړه د خپلو کړو تحقیقاتو نتیجې نن اعلان کړي. د ترکیې لخوا د روس د جنګي الوتکو تر ویشتل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوګان د ترینګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوي دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه خو روس وایي چې دغه الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم شته دي. اوس هم راځي چې له سراج ظهیر څخه د پاکستان د نویو ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې وره.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلې ده. وایي چې د پاکستان او افغانستان مشترک اقتصادي کمیشن ترمنځ لسمه غونډه د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې یو هم کردار لوبولی شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې غونډه کې فیصلې وکړې شوې چې د کال 2018 پورې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم 15 ارب ډالرو ته ورسول شي او دغه رنګ پاکستان چین اقتصادي راهداري تر افغانستان غځولو باندې هم دواړه ملکونه سلا شول. د کوم چې به یقینا د دې منطقې اولس ته ډېره ګټه ورسي او دارنګ به د افغانستان او پاکستان تعلقات نور هم خشي. ادارې زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان په قدرتي توګه یو بل ته ډېر ضرورت لري. دواړه ملکونه یوازې په جغرافیایي توګه نه بلکې د تاریخ، تهذیب او عقیدې په لحاظ سره هم په کلکو رشتو کې تړلې دي. نو باید چې د خپلو اولسونو او د منطقې د امن او ترقۍ په خاطر دواړه هیوادونه له یو بل سره ښې اړیکې ولري او د ترهګرۍ پر ضد هم په ګډه سره ګامونه پورته کړي، ځکه چې د دواړو ملکونو د پرمختګ په لار کې ترهګرۍ له ټولو لوی خنډ دی. د دې تر څنګ د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې د مازورانو په مسله باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د سرکاري ملازمینو او د نورو عامو خلکو احتجاجونه او مظاهرې خو د معمول خبره ده، خو تېره ورځ په پېښور کې کڼو او نابینا او مازورانو خلکو هم مظاهرې وکړې. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د کوڅو د ماشومانو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې او اقدامات شروع کول په خپل ځای یو ښه ګام دی، خو بل پلو د مازورانو لخوا د خپلو اسکولونو د اپګرېډ نه کولو او د کوټې نه ورکولو پر ضد مظاهره کول هم د فکر وړ خبره ده. اداریا اخری کې لیکي خصوصي خلک هم د دې ټولنې برخه ده او د حکومت ذمہواري جوړیږي چې د آئین او قانون مطابق دوی ته خپل حقونه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یورپ کې په ناقانونه توګه د پاتې کېدونکو پاکستانیانو د هغوی خپل هیواد ته د لیږلو د اروپایي ټولنې د پلان په اړه لیکل کړي دي. له امریکا بلې خپرېدونکې ورځپاڼې نیویورک ټایمز بیا د پام وړ یو شمېر افغانانو غربي هیوادونو ته د سفر او کډوالۍ په موضوع لیکنه کړې. د دواړو مقالو غټکې درته هارون باچا وایي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو پاکستانی ډیپلوماټ له خولې لیکي د اروپایي هیوادونو حکومتونه د دې لپاره چې د نړۍ وړو کسانو ته د سیاسي پناه ورکولو لپاره زیات وسایل ولري، هغه زرګونه پاکستانی وګړي چې دا مهال په اروپا کې په ناقانونه توګه ژوند کوي بیرته پاکستان ته لیکي. لیکنه وایي د اروپایي اتحادیې د کډوالو چارو کمشنر ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال دا خبره پاکستاني چارواکو ته کړې. د لیکنې تر مخه که څه هم اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو کسانو څخه ډیری هغه سوریایي او افغان وګړي دي، یو شمېر پاکستانی وګړي هم غواړي په اروپا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال شاوخوا 1,08,000 کسانو اروپایي هیوادونو ته د پناه وړلو هڅې کړي او تقریبا ټول اروپا یې له یوه بحراني حالت سره مخامخ کړې ده. لیکنه کاږي تر هغې وړاندې چې ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته سفر وکړي، داسې انګیرل کېده چې له اروپا څخه د پاکستاني وګړو د هغوی خپل هیواد ته د لیږلو په کار کې به اروپایي ټولنه له ستونزو سره مخامخ شي. په لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ خبره راغستل شوې چې ویلي وو د پاکستان هوایي شرکت به له اروپا څخه د پاکستاني وګړو لیږدولو په چاره کې نور مرسته ونه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي له اروپایي هیوادونو څخه ځینې پاکستانی وګړي له ترهګرو ډلو سره د هغوی د تړاو په تور چې د نوموړي په خبره دغه تورونه ناسم دي لیږدول کېدل. لیکنه زیاتوي اروپایي هیوادونه هر کال شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړو ته ویزې ورکوي ترڅو هغوی په اروپا کې د خپلو کورنیو له غړو سره وګوري، د لنډې مودې لپاره هغلته کار وکړي او یا هم په اروپایي تعلیمي ادارو کې لوړې زده کړې وکړي. بلخوا د نیویارک ټایمز رسپانې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د هغو هڅو یادونه شوې چې په ترڅ کې نوموړی غواړي افغانانو په تیره ځوان کول ته یې قناعت ورکړي چې له افغانستانه د باندې وتلو ارادې ترک کړي. نوموړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو امنیتي او اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي، په دې وروستیو کې په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل د غربي هیوادونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي، که غواړو چې د عزت ژوند ولرو باید په خپل هیواد کې پاتې شو. لیکن وایي ډیرو افغانانو ته د ولسمشر غنی دغه خبرې پر ځای ونه لګېدې. د دې وجه ښایي یوازې دا نه وي چې په امریکا کې د ولسمشر غنی پاتې کېدا د ژوند په چارو کې هغه ته د بریا زمینه برابر کړه، بلکې د هغه د کابینې د اکثرو لوړپوړو چارواکو د ژوند تیرولو له طریقو هم دا نه معلومیږي چې ګنې هغوی په کابل کې اوسیږي. لیکنه زیاتوي له افغانستان د باندې وتلو د افغانانو هڅو د اروپایي هیوادونو حکومتونو ته چې د لیکنې تر مخه کلونه کلونه یې د هغه هیواد او د وګړو یې د آبادۍ او ښیرازۍ لپاره افغان حکومت ته په بلیونونو ډالر ورکړي سرخوږی جوړ کړی دی. په لیکنه کې د افغان حکومت په حواله ویل شوي چې سږ کال شاوخوا 1,46,000 افغانان اروپا ته رسیدلي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اشته ده. په داسې حال کې چې پرون د ترکی لخوا د روس یو جنگي الوتکه د شام او ترکی د سرحد په منځ کې وویشتل شو. روس وایي چې دا یو جرم دی، بلخوا ترکی وایي چې دغه جنگي الوتکه د ترکی د فضایي حدودو سرغړونه کړې وه. په دې اړه باندې د نړۍ مختلفو هیوادونو مشرانو مختلف نظرونه هم ورکړي دي. په اړه یې دا رپورټ اورو. د ترکی لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د امریکي ولسمشر باراک اوباما او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوي دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکی د فضایي حدودو سرغړونه کړې وه، خو روس دا نه مني. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې پرون یادو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه کارونو په کولو یې زور راوړ چې د ورته پیښو مخنیوی کول یقیني کوي. وایټ هاوس او د اردوغان دفتر دواړو ویلي چې ولسمشر اوباما واضح کړی چې امریکا او ناټو د ترکی د خودمختاری د دفاع د حق ملاتړ کوي. په همدې حال کې روس ټینګار کوي چې پرون وشتل شوي د دوی دغه جیټ الوتکه د شام په فضایي حدودو کې وه. د دغه الوتکې د دوو پایلټانو څخه یو یې په یاده پیښه کې وژل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شا لخوا د ترکی په لاس په چاړه وهل بللی دي. بلخوا اردوغان پرون انقره کې ویل چې د روس دا جنگي الوتکه یې ځکه وویشتله چې په 15 منټو کې ورته 10 ځله خبرداری ورکړل شوی و، خو بیا هم د ترکیې فضایي حدونو ته له ننوتلو منع نه شوه. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ هم د ترکی او روس ترمنځ د خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي په برسلس کې د ناټو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل ترکی د روس د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. دغه په وینا د لوړاندې د ناټو پولو ته نږدې د روس د پوځي عملو د عواقبو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. هغه زیاته کړه چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د خپل دغه متحد د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو ده. تاسو ته یو مثبتي کتنه درورو. اے ایف پی خبری ایجنس په رپورټ کې لیکل دي چې له جنگ ځپلو هیوادونو هر ورځ په زرګونو خلک په یورپ کې د پناه لپاره په ډېر یخ موسم او خرابو حالاتو کې د ناروې او روس د پولې څخه په ستونزمنو لارو تیریږي او خپلو هغه ملکونو ته ځان رسوي چې دوی پکې پناه اخیستل غواړي. د دې رپورټ مهم ټکي درته شاهین بنیرای وایي.
اے پی خبری ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې له پاکستان، تیونس او نور یو شمېر هیوادونو نه هر ورځ په زرګونو خلک تختی او په ډېر یخ موسم کې په ډېرو ستونزمنو لارو ځان اروپایي هیوادونو ته رسي. هر ورځ خو شاسل مهاجرین په اوږده خو محفوظ لاره چې له روسیې څخه ناروې ته ځي په سایکلونو پورې وځي. د روسیې چارواکو له دغې لارې په خپلو خپو په تګ بندیز لګولی دی او د ناروې حکومت وایي که دا مهاجرین په ګاډو کې یو سي نو د قانون له پلوه به په انساني قاچاق کې وګڼل شي. له پاکستانه مهاجر شوي یو تن خبري ایجنس ته ویلي په دغه سیمه کې هوا ډېره یخه شوې ده، بیا هم د مهاجرینو د راتګ لړۍ دوام لري. هغه په سایکل له دغې پولې تیریږي او هیله مند دی چې په اروپا کې به ورته پناه ورکړل شي. له تیونسه بې کوره شوي یو کډوال ویلي هغه وړومبی په سټوډنټ ویزا روسیې ته لاړ او بیا په بېلابېلو ستونزمنو لارو ناروې ته د تلو په هڅه کې دی. خبری اجانس لیکي روان کال 15,000 مهاجرین د روسیې او ناروې له پولې تیر شوي دي. د ناروې چارواکي وایي دوی غواړي چې دا مهاجرین روسیې ته ستانه کړي ځکه چې دوی د هغه ځای اسناد لري او هلته په قرار ژوند تیرولی شي. د تیونس یو اوسیدونکي وایي هغه ناروې ته د رسیدو لپاره سایکل په $1,550 اخیستی دی، خو ځینې داسې مهاجرین هم شته چې هغه د ځان سره مالي پنګې نه لري او لا اوس هم د پولې هغه خواته په انتظار پراته دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو اوس هم د وعدې سره سم تاسو ته تاندې هیلې اونیزه خپرونه درورو. دا ځل پکې د افغانستان د سینټ د غړي سینیټری انارکلی هنریار سره خبرې شوې دي. زموږ همکاره فرخنده سادی درته جوړی راځي چې وایو.
په تاندې هیلي خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان د سینیټری انارکلی هنریار سره خبرې کوو.
ډېر چې دا په هغه مهاجرتونو کې دي، یعنې ډېر بعد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
او د هند د فلمي نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے په ژوند هم تفصیل لرو. د افغانستان د سینټ غړي انارکلی هنریار چې د غاښونو ډاکټر هم ده، په دغه هیواد کې د خیر ښېګڼې د کارونو او د ښځو د حقونو یوه فعاله کارکوونکې ده. دا چې دوی په سینټ کې د افغان میرمنو د مسلو په اړه څه کارونه کوي، په ځواب کې انارکلی وایي:
زه په خپله د سنا مجلس نه خوښه یم او هغه نظرونه چې مونږ لرو یا د ښځو ستونزې دي همیشه مونږ ته یوازې او ټول سناتوران او موږ نه ملاتړ کړی ده، او خاصتا هغه قوانین چې راځي. پس فرض مثال اوس مونږ د ټول ټاکنې قانون په هکله کار کوو چې د هغې کې ځینې پیشنهادونه او موارد ښځې لري، د ښځې نهادونه او همداسې ښځې چې په سنا مجلس کې دي، چې مونږ ځینې سهولتونه د ښځو ته ایجاد کړو د قانون له لارې نه، چې په دې کې هم سناتوران مونږ سره هغه نظریات چې دي مونږ سره منی او تعهد یې کړی ده. چې زه ډېر خوشحاله یم دغه وضعیت نه چې مونږ په سنا مجلس کې لرو او ټول غړې یوازې یو دا ډېر غړې ملي مناسې ته فکر کوي او فکر کوي چې قوانین چې مونږ تصویبو باید قانون د ضرورت په اساس تصویبیږي، باید خلکو ته ډېر کومک او مرسته وکړي.
دا چې افغان ټولنه کې د ښځو د مسلو په هواري کې ښځې په خپله سرول لوبولی شي او ښځې څنګه وکولی شي خپلې ستونزې هواري کړي، په ځواب کې انارکلی وایي:
کله کوم یو لاندې ډیر ساده مثال د کورنۍ نورکو کورنۍ یو ډیر کوچنی نهاد د کال ته وګورو نارینه او ښځې دواړه په ټولو مسایلو کې د کورنۍ ونډه ولري خو یو کامیاب او موفقه کورنۍ به اوسي که ونه لري ستونزې په هغه کورنۍ کې به وي همداسې په ټولنه کې مونږ په دغه لاس کالو کې ډېر لاسته راوړنې درلود د هغه مثال د لاسته راوړنې دا دي چې مونږ د مثبت تبعیض نه یا هغه فرق چې مثبت فرق ده فرق ده یو تبعیض ده لیکن مثبت ده کار اخیستل د اساسي قانون په اساس چې مونږ فکر کوم د افغانستان په ټول نړۍ کې وویشتن هېواد ده چې د دې په پارلمان کې ښځې ډېرې حضور لري یعنی نهه شپېته غړې مونږ په ولسي جرګه کې اته ویشت کسه مونږ په سنا مجلس کې یا مشرانو جرګه کې د ښځو غړي لرو چې په سیاسي بخش کې ده او همداسې په ټولنیز بخش کې په مدني ټولنه کې ډېرې فعال دي او نورو نهادونو کې او مونږ سمه ده چې هغه پرمختګونه په سترګو ګورو واقعا ډېر ښه پرمختګونه دي او زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ نور هم غواړو پرمختګ وکړو او نور هم ښځې صحنې کې راشي بدون د شک د یو ټولنې د پرمختګ لپاره باید ټول وګړي چې ښځې دي څه نارینه دي خپل ونډه ولري خپل زحمت وباسي تر څو مونږ وکولی شو څرنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې درې لسیزې جګړې تېرې شوې دي او اوس هم مونږ ځینې امنیتي ستونزې لرو د دې په خاطر چې دې ته د پای ټکی کېږدو اول سولې ته ضرورت لرو بیا د ښځې نارینه ونډه ټول پروسه کې او همداسې په نورو پروسو کې په هېواد کې چې زما په نظر ښځې هم ډېر په دې کې ډېر برخه لري تر څو د ټولنې پرمختګ په هکله کار وکړي.
په افغانستان کې د تیرو کلونو د جګړو له وجې افغان ټولنه سخت تاواني شوې ده. خلکو د خپلې کورنۍ غړي بایللي او په کورونو پرېښودلو مجبوره شوي دي. دا چې په دغه هیواد کې میشت اقلیتونه لکه هندوان او سیکان بیا او د هغوی ژوند دغې حالاتو څومره متاثره کړی دی انارکلی هنریار وایي
بدون به شک البته مونږ یو رواني جنگ په افغانستان کې روان دی رواني جنگ دا چې ټول خلک په دې فکر دي چې څه کېږي زه د ستاسو د راډیو له لارې خپل خلکو ته وایم چې هېڅ بدلون به رانه شي چې په افغانستان کې ستونزې راشي افغانستان کې یو نوی صفحه د افغانانو لپاره د افغانستان خلکو لپاره ده او افغانستان به نور پرمختګ کوي همدا چې لاسته مونږ لاسته راوړنې درلود یا هم لرو بدون د شک جګړې په افغانستان کې په ټولو وګړو باندې منفي اثرات درلود په افغانانو باندې که هغه په هر مذهب په هره ژبه باندې تعلق درلود په هر سیمه کې چې و لوی ستونزې چې د جګړې د واقع بنه زمونږ یعنی هندوان او سکان اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي په هغوی باندې درلود په هغه وخت کې مهاجرتونه وو چې څرنګه چې تاسو پوهیږئ یو لوی اقتصادي بخش د هندوان او سکانو په لاس کې د افغانستان لوی تجارت او کله چې جګړې شوې په افغانستان کې دوی نور ډېر خلک زمونږ مهاجر شول او په مختلفو هېوادونو کې اوس هم مهاجر دي یو تعداد یې کله چې ډېر تعداد یې په هغه مهاجرتونو کې دي یعنی ډېر بد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
په افغانستان کې پر ښځو د تشدد یو شمېر پېښې مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کې د فرخندې د وژنې د پېښې په ټوله نړۍ کې سخت مذمت وشو او دغه پېښه یې د افغانستان په تاریخ کې یوه بده پېښه وګرځوله. دا چې د افغانستان قانون د یوې ښځې د تحفظ لپاره څومره عملي دی په ځواب کې انارکلی وایي
هر نوع تشدد
ظلم
د افغانستان په قوانینو کې پېښېږي شوی ده او جزا ورته ټاکل شوې ده. د افغانستان جزا قانون چې تقریبا دیرش کال یا دیرش کالونه ډېر کېږي چې په افغانستان کې مریض اجرا ده او په عمل کې تطبیق کېږي په همدغه موردو کې پیشبیني شوې ده. خو یو مسئلې ته زه اشاره کوم تر څو چې یو شکایت یو ځای نه رانه شي یا یو څوک شکایت ونه کړي د دې په خاطر کور د هر چا لپاره امن ځای ده او محرم ځای ده یعنی تر څو چې پولیس هم د سترې مده ستر محکمې امر په لاس ونه لري حق نه لري د یو چا شخصي حریم ته ننه شي. که دغه پنځو کالو کې پرته د دې نه چې مختلف نهادونه مدني ټولنه د ښځو چارو وزارت کارونه او فعالیتونه کړي دي د تاوتریخوالي منع قانون تصویب شو د افغانستان د لوی سارنوالی په چوکاټ کې د ښځو هغه یو خاصه سارنوالی ایجاده شوه چې یوازې د ښځو قضیې وڅېړي. دغه هغه لاسته راوړنې دي چې زمینې مفایده شوې دي. بشري خپلواک کمیسیونه دفترونه په مختلفو ولایاتو کې همداسې د ښځو چارو وزارت دفترونه ایجاد شوي دي چې ښځې کله ستونزې پیدا کوي دلته مراجعه کوي. او بله مسله چې دا تروسه سرتاسري نه ده په افغانستان کې په ځینې ولایاتو کې ده چې په هره پولیس ځای کې یا ورته کانا وایي یا موږ ورته حوزه وایو هلته یو ځای جوړ شوی ده چې یوازې ښځې پولیس دي او د ښځو قضیه تیری چې دا هم یو زمینه مفایدول دي. کله چې ښځه ستونزه پیدا کوي وکولی شي چې ډېر ازادانه لاړ شي او یوه ښځې پولیس ته خپل ستونزه وایي. څرنګه چې یوه کیس یا یوه دوسیه رسمي کېږي هغه خاص پروسه یې د پولیس نه شروع کېږي. بالاخره څارنوالي نه درې محکمه ته ځي.
او اوس هم یو بل رپورټ.
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی ہے. ہر موڑ آسان نہیں ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی, پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے؟
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمند ایشوریا رائے دا چې د وادو وروستی پوره نوم ایشوریا رائے بچن دی. ایش په هندی، تامل، انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروسته هندي فلمونو ته راغله. اور پیار ہو گیا د هغې لومړی هندی فلم وو, خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نه په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندری خلکو ډېرې خوښې کړې او په ودونو کې به ورسره اکثر انجونو ګډاګانې کولې. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه آ اپلوډ چلے او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې ایش واری بیا د ښه کار له وجې نه یوازې فلمي جایزې وګټلې بلکې دغه د ایش یو کامیاب فلم وګرځېد. له دې وروسته ایش په خپل فلمی کیریئر کې تر ټولو زیاته کامیابه فلمونه ورک. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تیرے ہیں هم، میلا او محبت فلمونه اخپاره شو. په جوش او محبت کې هغې د شاهرخ خان سره کار وکړ چې دغه دواړه د ایش د فلمی ژوند کامیابه فلمونه ګرځېدلې دي. په 2002 کال کې هغې نور کامیابه فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورکړه چې پکې هم کسی سے کم نہیں، هم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی نا پارو جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
په دیوداس فلم کې د ایش، شاهرخ خان او مادوری دکشت کار او ډایلاګ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. له دیوداس وروستو ایش ګڼ شمېر فلمونه لکه خاکی، شب، بنچی اور ببلی، دوم ٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ او جودا اکبر شامل دی.
کہ آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
یہ غلط ہے.
په دغه فلمونو کې ایش د سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رامپال او د ابھیشک بچن سره کار وکړ. په فلمی نړۍ کې خلکو د ایش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې، خو په حقیقي ژوند کې د ایش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتاب بچن د زوی ابھیشک بچن سره جوړه شوه. دو
دوانو په 2008 کال کې واده وکړ او اوس یې بلور اردیا هم لري. ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی چې پکې پروبوکت او برایډ اینڈ پریجوډیس زیات کامیاب شوی دی. ظالم نظر ہٹا لے دھاگا پنور لسبا درے او یائم کال کے دا ہند پا کرناٹک صوبہ کے پیدا شوی وا ہاگے دا وادو رستو پا ایکشن ریپلے جوتا اکبر او گزارش فلمونو کے کار کرے پخپل وے پانا لکی دیر زر بہاگا پا فلمونو کی یو سلبیا کار پیل کری. داوا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریدا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلے مو پکو گورے نو تبو ادا احمد گل فن کرے سکے زمیندار سے بد اپنے غریب
دا پختنو پر خاور نام نے دا ہنرمندانو ہلے زلے پس ڈول اغیز منی کڑی دی
حالات تا سدی سندری وین کی دی او کم ستاران دی بتول دغه مسئلے کار دی.
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپاره سکیگی
امارت باقاعدہ روان دے پائے کی دا موسیقی دا پارا بیلی او شاندار زید ہے انشاءاللہ دا مسئلہ با اللہ حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
جہان دیہات رتونا ددت مند پاسینو کے دل سا کبھی براشا دل جان پتور شکو کے شام دیا دجہان دیہات رتونا ددت